السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره خبرداری ورکوي چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې له تودوخې سره یو ځای سخت بارانونه ممکن د ځمکې په سطح د چټک جریان او سیمه ییزو سیلابونو خطر زیات کړي. د ادارې نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په شمالي باراني سیمو کې له اوسط څخه ټیټ باران او د بخاراتو د خپرېدو زیاتوالی ممکن د فصلونو رطوبت اغیزمن کړي. د ادارې په وینا په ټول هیواد کې د بې موسمه تودوخې درجه به لیونه تر 8 درجو سانتیګراتو پورې وي چې په جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه له 20 درجو سانتیګرات څخه به هم لوړوي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سخته واوره او بارانونه وشول چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم زیات شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په دوو بم چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 11 امنیتي سرتیري او درې ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبره یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي فرانس پریس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې په وژل شوو ملکیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دغو جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د امنیتی چارواکي ویلي چې د دوشنبه په ماخام یو ځان مرګي بریدګر د خیبر پښتونخوا په قبایلی ولسوالۍ باجوړ کې دی. دینی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر ټکر کړ چې په پایله کې د مدرسې د پولیسو او سرحدي ځواکونو اته تنه غړي وژل شول او لس نور ټپیان شول. د هغې په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم ونړول چې یو ماشوم پکې وژل شو. د چارواکي همدارنګ وویل چې په بنو ښار کې په یو بل برید کې په یو ریکشا کې خودل شوی بم د امیران پولیسو په مرکز کې وچاودید چې دوه ملکي وګړي وژل او ولس نور ټپیان کړل. په یو بل پیښه کې په شانګله ولسوالۍ کې په نښتو کې د درې پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو په سیمه کې تر ډېره د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غیر مستقیم ډول دی امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې ښکیل دی. ترامپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې به ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ایر فورس 1 الوتکه کې سپرو خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې د دې په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړه چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د یوې موافقې د احتمال خبره داسې مهال کوي چې متحدو ایالتونو خپله دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلې او که خبرې ناکامه شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د دوهم پړاو مشري د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویټکوف کوي. د دې خبرو لومړی پړاو د رواني میاشتې په پیل کې د عمان په پلازمینه مسقط کې انتر سره شو. تهران ویلي د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیمو د غني کولو له حق څخه به لاس وانخلي. او د کرکټ د شلاور نړیوال جام د لوب په دوام نن سه شنبه درې لوب تر سره کیږي. نیوزیلند او کاناډا، ایرلند او زیمبابوي او سکاتلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخامخ شي. په پرونیو لوب کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وې. د دې نړیوال جام کوربتوب هند او سریلانکا په ګډه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راتلونکې لوبه له پنځشنبه پورې له کاناډا سره پلان شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوست شراغ لاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه، چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې فلزات ولوستل، د فلزاتو ځانګړتیاو وه، د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیاو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کښې، موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو، چې خپله د دویم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره، چې د هغه د بیریلیم عنصر ده، چې خپل یو مشهوره کاني ډبرې دي، یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات چې شي کړي جوړ کړي او لاسته راوړي، او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص ته راځو ګرانو زده کوونکو. دا ګروپ عناصر چې دي، لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کښې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري، او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په ان اس دوه سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګه رنګونه لري عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل د دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده، او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو ویل، د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهورې کاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغو څخه د بریل په نوم سره یادېږي، چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینئ. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي، چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو وینئ. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره، چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره وینئ. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پېژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کېږي، او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. راځو ګرانو زده کوونکو، کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، مولاته سویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره شودل کیږي، او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې مخې د دروي څخه تر 4% پورې دوی چې لري شتون لري یا موجودیت لري، او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بنه د چونې د ډبورو د سیلیکاتونو د او په دې ترتیب د تباشیرو او د مرمر و دولومایت د پاندې ترتیب مهم رکبات یو هم د جسپو سیام په نوم سره یادیږي، او په فولرایدونو کې هم د ترتیب د نور عنصرونو کې د سچې دوا کلسیم یو ځای او مندل سي البته په خالص ډول. لږ ګرانو زه کوم کو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو، کچيري موږ تاسو د کلسیم اوکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندې چونه ده چې موږ تاسو وینو، کچيري موږ تاسو کلسیم اوکساید یا هم د هغه ژوندې چونې ته موږ تاسو د 900 درجه سانتیګریډ تودوخه د دې څخه لوړ تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اوکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدروکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی دی، او په همدې ترتیب سره دوم د کالوري انرژي تیشه سوی ده پر اساس باندې تولید سوی ده. او بل کچیر ګرام زکون کو کلسیم هایدرو اکساید چې خپل د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي، دا هم یو مرکب د کچیر وګورو د دې چونې څخه موږ تاسو د سیمنټ په جوړولو کې زیات استفاده کو، او دا مرکب چې د خپل د چونې د ډبرې ته کچیر یو اندازه تودوخه ورکول سی په د هغه د تودوخ پور کول په نتیجه کې کلسیم هایدرو اکساید تر لاست راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي، په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي، او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي د لاسته راځي، او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادیږي، او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې یو عام یا عادي نوم یې ګاچ ده، دا مرکب د چې هم دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای شي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وشي چې کلسیم سلفیټ او بو سره یو ځای کچیر دي ته وان اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخ پور کول سره موږ تاسو او بو په دې ترتیب سره کلسیم فاسفیټ یا هم دای هایدریټ شش پلاس راکوي، یو مهم مرکب پلاس راکوي. ګراز د کون کو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات و چې موږ تاسو ولوسته. اول ګرانو زکون کو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدروکساید چې د کېدای شي چې د زیاتو ځایونو کې د دې استفاده وسی، یو هم کولای شو چې د سخت او بود نرمول لپاره د کلسیم اوکساید څخه استفاده وکړو، او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکونکو پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای شو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای شو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبونکو په توګه غازات او الکول کې استفاده ورڅخه وسی، د سیمنټ په جوړولو کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او د سينورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کېدای چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو. کې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه و. رازو اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو یو بل عنصر د چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري. المونیم چې د پام دې ترتیب سره موږ تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او مندل کیږي، او کېدای شي المونیم هم د دې سره چې هم په کانی د بورک شي او هم د هغوی غلظت شي ده ډیر لږ ده، چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ شي دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکی ځانګړتیاوي لري او غیر فلزي ځانګړتیاوي ډیر لږ پکشه لیدل کیږي، او یوازې د غشتلو تیزاب او غشتلو یعنی قوي الکلی په مقابل کې او امفوتریکی خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کدی سي د دې عمل چې امفوتریکی خاصیت لري د شباب فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي. نو ام دې ترتیب سره المونیم چې د ځمکه د پکشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې عمل او 0.5% شتون لري. او په دې ځکه تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکی خاصیت په دې معادله کې لري چې المونیم د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځکه شي او د دې ترڅنګ دوه مالیکول او به هم لري چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځکه شي سوډیم المونیمیت اکساید د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو. اندې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتو کلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ او تاسو وینو. تاسو ګران زده کوونکو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو. ګران زده کوونکو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ او تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو. چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده. چې لمړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ او تاسو په دې پړاو کې بوکسي چې د بایر دروش پر بنسټ باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو. داسې چې د اعلی سراغلی بوکسي ته کچیر موږ او تاسو اویا د پینګو څخه اویا هم اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ او تاسو ووینو دوی په مخکې د سوډیم هایدرو اکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلي او بیا اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کیږي او بل اخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه ورسته بل اخره موږ او تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیلي ازادیږي. او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې دا د لمړی طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ او تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا په صد لګښتې د دوی د زیاتې نسبت لمړی طریقې ته چې په دې طریقه کې وبنه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتش په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلا سي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه و. بل ګران زده کوونکو راځو د المونیم حل جلرونکو مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچری دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مشته په لاس راځي چې خپل د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکسایډ شکرو په لاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچيري د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو ته دایمیرونه په لاس راکړي یا دایمیر ترې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم ایډایډ یو ډیر قطبي مرکبات دي. نو لدې کبل دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول ولونه په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. کچیر موږ تاسو وګورو د المونیم کلوراید هم د ترتیب سره د دوی هغه د هالوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سوپ هم د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخې کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفحې څخه فایل تر 130 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تیل لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدیهایدونه او کیتونونه وه، چې الدیهایدونه موږ او تاسو په تیل لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویل چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي، عوض شوی وي، یا هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپله هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دي. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونی رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو. موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو. یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولای سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره. یعنې د لومړۍ د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړۍ مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولای سو چې ډای میتایل کیتون. یعنې په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچنۍ الکای پاتیشنې، او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوې ده. لکه څنګه چې وایو ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوې ده، او یو هم په منځ کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپله د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل سي، بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل سي کوم چې د کاربینول ګروپ په کښې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکړو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي، او بیا وروسته کولای سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر، او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکړو عوض کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپان یون دی، په نیون لمړی او ځین انتخاب سو بیا شماره گزاري وشوله بیا پام ترتیب سره د هغه کاربن نوم اکثر شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ګنفس شوی نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربن دوام کاربن باندې پروپانیون یا هم په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول شوی دی په دریم کې پینتالین همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی شو چې دا ټول د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې ژغیږو که څه موږ او تاسو وایي چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي که چیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي نو مایع کیتونونه چې دی هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو پزرپور بوی هم لري چې د هایدونو سره ورته بوی لري کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي اوسي خو بیا هم د کاربنول ګروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کېدای شي چې ټینګ او مستحکم اوسي او په همدې ترتیب سره ګرانز د کونکو د هغوی مولي کتله لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د اشېدو ټکی یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د اشېدو ټکی چې شوی ټیټوي نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربنول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې شي واخلي برخه واخلي نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربنول ګروپ پکې شتون نه لري نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربوني ځنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سرپو په شتون کې تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاع سوله یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول چش کیږي ترې لاسته راځي که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربنول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن په اټوم باندې نښتې ده نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتون او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کښې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولون چې شته رازو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي البته کیتونونه چې دی موږ او تاسو د دویمی الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دی هغه صورت کې چې ټیټ وي نو له همدې کبله کیتونونه چې دی د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چش کېږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په اخر کې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بړاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکړ په لاس راوړل تازو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فرمول C3H5O په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده ډیر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکی ماده هم ده او په 55 درجه د سانتیګرید کې په شیدو راځي په اوبو الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حال سي البته د عضوي موادو لپاره یو شمه حلال ده کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي هم دې ترتیب سره د ورنسو رنگونو د نوکانو د رنگونو البته پلاستیکونو او د غوړي د رنگونو او داسې نورو د هغوی د مشتقات او د ګنډو او لاکو د یو شمه حل کوونکې ماده په توګه بلل کیږي البته اسیتون چې د ګرانو زکونکو د هغو ګړو په تشو متیازو کې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځوریږي یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي نو د دې ګړو د غتش متیاز چې دی خپل د اسیتون بوی درلودونکي د اواسیتون چې د خپل او په برنګ لمبه سره سوزي او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې چشته اوکسیدایز شي نو دا هم یو هغه مهم مرکب او د ترتیب سره ګرانز کون کو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وای چې خپل اسیتون سره ډول لاسته راځي البته ګرانز کون کو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولات څخه چې 0.5% اسیتون دی خپل کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له عمله جلا کړل شي خو دوام به کولای شو چې موږ او تاسو د دقه د سکا په واسطه سره کلسیم اسیتیت کلسیم اسیتیت د تودوخه ورکړل سی یا هم د تودوخه پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسته راینی دا چې کلسیم اسیتیت د تودوخه ورکول کیږي چې تودوخه ورکول سواله دلته موږ او تاسو ته چې په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي دې ته کولای شو په نور میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سی لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې موږ او تاسو د لیلاندې دسکا په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل چې دا غس خورو ته د تودوخه ورکول سم موږ او تاسو وینو چې دلته دا وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونې کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده د اسیتون دوهم نوم عبارت ده لچې شلو الف میتایل کیتون ب اسیتون جیم فارمالدهاید دال هیڅ یو دوهم سوال اسیتون په الکول او بو په هر نسبت حلیجه په خانه خانه ځای کې الف او ب ب عضوي جیم ایتر دال الدهایدون اسیتون کې دای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلاسي څلور جواب دي ګرانو زده کوونکو یو پکې انتخاب کې مانا نه ګرانو زده کوونکو ساسو له توجه څخه موږ او تاسو نن نه ورځي درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب که اجازه راکړئ زه به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغه لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. هغه همدرد، تاسو ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالۍ او په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست. پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، مونږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د ازموینې له تاریخ نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق لامل ځکه دوی ویلي چې همه فرانسه چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغ شلم. ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموما د څه شپې حساب یې نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. مثلا اته نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو، خبرون آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه یې دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مصر هم همداسې مصر چې ډېر کمه موده کښې وتندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش مې کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نور پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچه مینوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي. شاید یو څه موډل لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره در یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه د ځینې وخت بعد د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډیر راته سخت و، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بیرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی دی، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر نشته. هغوی د ورونو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، او مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې عمل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نشه پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی، او خوشبختانه دلا پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد ملور کړی ده خورا جانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجم، او هیله من هم ټول هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمل اوسي، البته د اولاد هیوادوالو د ماشومان سره.
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل دی، یو لسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکی یا یو ماشوم یا یو پیغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا قیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاق چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه احساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
خلای لاتینی سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خی تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، د تاسو په همدې ارمان باندې اوسي، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته سان یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې چو باید د ماشومانو د ځوانانو نوې نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونه جوړ شي. د دې لپاره چې کچیرې دوی علاقه ودلای په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره خاص کې لیدون کار دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شیبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو له لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو له لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي، کورنۍ راجګېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ور سره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سن پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نوري صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوالو مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورو څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ همکار په دغه برخه کښې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه یې دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. ځکه خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم ټول نوی نسل لپاره دی، ټول خمسول لپاره، خلکان یا چونې مس وایم چې هیڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شیبه مو هم بیکاره تیرسي، یا مثلا داسې تیرسي چې موږ ته ګټه ورونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio